سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجیدی د خبري خبرونه ته مو زفتی د سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سم بلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو د امو کابل په سیندو زه حضور کې نن سبا د ورختون لامل د سیلابونو دراوتو اټکل شوې د طالبانو د اوبو انرژي وزارت خبرو کړی دی چې په بدخشان تخار بغلان پنچیر غوربند او لغمان کې د سیلونو او د اوبو د کچې د لوړیدو امکانات شته په تیرې څه باندې وی میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ورختون لامل د راوتو سیلابونو له کبله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونه کورونه نړېدلي دي د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی یو شمېر راپورونه وایي چې د ګرمې هوا له امله د اور لګېدنه شوې خو تر اوسه چارواکو د خبره نه ده تایید کړې په اسلام آباد کې د پولیس افسر سهیل خان رویټرز خبرې اژانس ته ویلي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې د اور لګېدنه د تودې هوا له کبله شوې ده که چا قصدن دې ځنګلونو ته اور اچولی خو ستونزه دا ده دغه خبره چې اسلام آباد غرنۍ سیمو ته اطفایه نه شي پورته کېدلی د اسلام آباد پولیسو د پیښې تحقیقات پیل کړي نن په اسلام آباد کې د تودوخې لوړه درجه د سانتي ګرید په کچه یو څلوېښتو ته رسېدلې وه بل پلو بیا د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د یو مین چاودنې د پاکستان د پوځ سرتیري وژلې دي د پاکستان د پوځ یو چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته د نوم ښودلو په شرط ویلي پیښه نن هغه مهال رامنځته شوه چې د سرتیرو موټر د بنو په جنخیلو سیمه کې پر یو مین ور برابر شو د دې چارواکي په خبره په پیښه کې څلور سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی دا پیښه وروسته له هغې ده چې د پاکستان پوځ د مې پر اتهویشتمه ادا کړې وه چې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال دریش وسلوال وژلې دي او په عراق کې امنیتي سرچینې او روغتیایي چارواکو ویلي عراق هغه تتنش په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن شوي او اعدام کړل فرانس پرس خبري ژانس د وی امنیتي سرچینې په حواله ویلي دي چې دغه عراقیان د پنجشنبه په ورځ په ناصریه زندان کې اعدام شول د سرچینې په خبره د کسان د اسلامي دولت یا داعش ډلې کې په غړیتوب او په ترهګریزو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورن شوي وو په تېر یو میاشت کې دا دریم وار دی چې په عراق کې د وی ډلې کسان اعدامېږي په وروستیو کلونو کې د عراق په محاکمو کې د هغوی رقي وګړو چې په ترهګرۍ کې لاس لري د عمری بند او اعدام حکم صادر شوی دی خو د بشري حقونو مدافعو ډلو د اقدام غندلی تاسې موخه کله ساده راډیو نوري او ساده راډیو خبرونه څلور وساته ته هم لري د سر لشبګو د مخام تر شپګو پر لندو سپوندو نه سی ویش پنځوش مترو د مخام لشبګو د سر تر شپګو په منځنۍ چپا دو لشبګ نوي د خبرونه نومړي راپورټ راځو د ماشومان د شورن صندوق سیف د چلډرن وای د محل افغان ماشومان له سخت سوندو سره مخ دي د غسسمان په خپل ایکس پانی په خونه ټوئیټر په بیان کې ویلي چې له تیرود نګدې درې او کلون راهیسی چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې وخت لسه کړي حالات نور هم پس خراب شي د طالبانو حکومت وند د سیف چلډرن د دې ادا پاړه د صدر ډیو پختنی جواب نه کړي سیف د چلډرن وړاندې په خپل بیان کې د هم ویلي چې په افغانستان کې وروستي وسلایبونو څلوي غزر ماشومان به کور کړي تفصیل اکرام الله اکرام نورو
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په افغانستان کې وروستي وسلایبونو ته په پام ویلي چې د محل افغان ماشومان له سختو سوندو سره مخ دي سیف د چلډرن دا خبره تازه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې کړي دغه سازمان زیاته کړي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې په افغانستان کې طالبانو بیا ځلې واک ترلاسه کړی حالات نور هم خراب شوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د سیف د چلډرن د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وړاندې دا هم ویلي چې وروستي سیلابونو څلوېښت زره ماشومان بې کوره کړي او لږ تر لږه دوه سوه کسان یې مړه کړي خو له دې مخکې یو شمېر سازمانونو په افغانستان کې وروستي سیلابونو کې د مړو شویو شمېر لوړ ښودلی د رواني مې میاشتې په پنځه ویشتمه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي و چې د مې میاشتې له لومړۍ نېټې څخه تر اوولسمې پورې د بغلان په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو څلور سوه نه سل وخته نمړ کړي او ول سوه تلس نورې ټپیان کړي دي سیف د چلډرن په خپل ایکسپانه په افغانستان کې د دې صندوق داړي کو د مسولې ام حبیبه یو ویډیو پیغام هم خپور کړي چې په وروستیو کې له بغلان لیدنه کړي په دې ویډیو کې اغلی حبیبه د سیلابونو د اغیزو په اړه خبرې کوي
په یو دوه ساعتونو کې سیلابونو ټول کلی له منځه وړی دی د دې کلی دوه سوه پنځوس کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي د پنځه دېرش کسانو ژوند یې اخیستی دی چې په دې کې نولس یې ماشومان وو او په خواشینۍ سره چې پنځه یې یوازې د یوې کورنۍ وو
په همدې حال کې د بغلان یو شمیر سیلاب ځپلي کورنۍ وایي سیلابونو په دې ولایت کې ډېری ماشومان هم مړه کړي. د دې ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ دوه اوسیدونکو سیف الرحمن او نور حبیب ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو کې ولا دوه ورونه موږ د لاسه ورکړه. نور خپل شمې دیارلس اته کلو په عمر ول شهیدان شول او د ماشومانو مړینه سره ډېر زیات درلې ځکه د ماشومانو نسي لکه د کور دپاره مرغۍ د نورو کلیوالو ګاونډیانو هغوی هم دغسې سیلابونه راغله ول او کلیوال هم مکې مړه شو هم دغسې ماشومان ترنه اوبه ویوړه نو ډېر تاوانونه زیانونه یې ورسول.
زمونږ کورونه ویجاړ شول تقریبا نه ماشومان زمونږ د کورنۍ مړه شول او تر دا وخته پورې موږ سړي چا مرسته نه کړې. دغه له تاسې وینئ په خیمو کې په ویډیا کې ژوند کوو.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غواړي چې په بیلابیلو برخو کې وسره مرستې وکړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان کې د رواني میلادي مې میاشتې په لومړیو کې سختو سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه واړول. د روغتیا نړیوال سازمان هم مخکې ویلي وو چې په دغو سیلابونو کې ښځې او ماشومان ډېر زیانمن شوي دي.
رینجن په شونځي کې داول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خالات ټول شي سیوي
لیاور خالات سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د افغان فرهنګي او ټولنیز فعال یما مقصودی کورنۍ دا کوي چې هغه د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د یما مقصودی ورور فرید مقصودی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې له 13 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی او په ټلیفوني اړیکه کې ورته ویلي چې د ځینو فیسبوکي پوسټونو له امله نیول شوی دا چې د یما د نیول کېدو نور دلایل څه دي په دې راپور کې ورو.
په جرمنی کې د میشت افغان فرهنګي او ټولنیز فعال یما مقصودی کورنۍ دا کوي چې هغه د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د یما مقصودی ورور فرید مقصودی وایي هغه له 30 کلونو وروسته په دې فکر چې افغانستان خوندي دی د غوی په 19 د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللی و چې د غوی په 9 د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل ښار په کولوله پشته سیمه کې ونیول شو. فرید مقصودی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ورته په تلیفوني اړیکه کې ویلي وو چې د ده د نیولو لامل د فیسبوک پوسټونه ویل شوی
علت بازداشت از او قسمه که
دغه د نیولو لامل څنګه چې خپلې ویل وو په فیسبوک کې د ځینو مسایلو په اړه خبرې دي. د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د جمهوریت وروسته یو شمېر اعتراضونه شوي چې یما مقصودی خای په کې یو شمېر څرګندونه ترلودې. فکر کوم چې دا مسایل یې لامل دي
مسله به سیاسي بشو.
دا ویا کلن یما مقصودی ورور فرید مقصودی وایي طالبانو د هغه د ساتلو د ځای په اړه دوی ته هیڅ معلومات نه دی ورکړي. نوموړی وایي چې کورنۍ د هغه د ورور په اړه اندېښمنه ده ځکه چې هغه د شکر ناروغي لري او تل درملو ته اړتیا لري. فرید مقصودی د خپل ورور یما مقصودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو حکومت لخوا د افغان فعالانو نیول ډارونکی او غیر قانوني بولي. په دې جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس او په دې برخه کې فعال شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
وقتی چینش نخته شدم بازداشت میشه به این رقم که
کلا چی او پیجندل شوی تیره دا رقم نیول کیگی و پاده ی راپور و رخبار کیگی دی ویر چپریال رامسته کیگی زکه چی دا سرگندنه دا چی دا کس ولی نیول شوی روختیایی وضعیت یه تنگ دای او چی رساتل کیگی به حقیقت که دا ډول نیونه غیر قانوني دي.
دا واقعا بازداشت غیر قانوني است.
حتی موکر چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر مخلو خو ویان یې زبی الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان یې عبدالمتین قانې د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب نه وایه. یما مقصودی په 2019 کال کې د خپلو کلتوري او بشر دوستانه فعالیتونو له امله د آلمان د فدرالي حکومت د وړتیا جایزه هم ګټلې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر فرهنګي او د زده کړو د برخې فعالان د طالبانو د حکومت لخوا د بېلابېلو لاملونو له امله نیول شوي دي. له دې ډلې یو هم د هرات پوهنتون استاد او لیکوال رسول پارسي دی چې د 1401 کال د ژمي په وروستیو کې نیول شوی او اوس هم د طالبانو په بند کې دی. دغه شان د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمېر نور فعالان هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بېلابېلو برخو د فعالانو نیول کېدو تل د کورنیو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو غبرګونونه راپارولي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بشري حقونه په پراخه کچه نقص شوي او طالبانو د خپل حکومت د دوام لپاره د افغانانو خپل سری نیولو، شکنجه کولو، ځورولو، وشلو او جبري کډوالۍ ته ادامه ورکړې ده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د شانګها د همکارۍ او سازمان د غړو ترمنځ د نظر اختلاف له امله طالبانو ته د دغه سازمان په ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي سره له دې چې افغانستان د شانګهای د همکاري او سازمان څارونکو غړی دی، خو د دغه سازمان د غړو ترمنځ د نظر اختلاف د دې لامل شوی چې طالبانو ته د دې سازمان په ناستو کې د ګډون چانس ورنه کړل شي. د دې انسټیټیوټ په یو راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خپور شو، د امریکا د سولې د انسټیټیوټ لوړپوړي کارپو کارلا فریمن ویلي چې د اختلافات په ځانګړې توګه د پاکستان او هند ترمنځ چې له طالبانو سره کوم ډول اړیکې ولري برجسته دي. د قزاقستان پلازمینه استانا د رواني مئی میاشتې په شلم او ویشتمه د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه و. په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت له تروریستیک واخونو او نشئی توکو سره د مبارزې په اړه بحث د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وه. د امریکا د سولې انسټیټیوټ جوګپوړي کارپو کارلا فریمن په پاکستان کې په 13 مارچ میاشت کې د 15 چینایي انجینرانو وژنې ته په اشاره چې د ادعا پر بنسټ خای وژنې په افغانستان کې پلان شوی وي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان بي ثباتي کولای شي ترهګري پیاوړي کړي او ټوله سیمه وګواخي. وړاندې د نوموړي له قوله راغلي چې پاکستان د شانګهای د همکارۍ او سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دې سازمان مشرتابه ته وړاندیز وکړ چې په دغه هیواد کې د امنیتي او بشري مسلو په اړه د همکارۍ لپاره د یو پلیټ فارم په توګه له افغانستان سره د تماس ډلې بیا راژوندۍ کړي. د فریمن په خبره د دې معنا ده چې اوس مهال د ترهګرو ډلو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات کافي نه دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو لمخې په دې ناسته کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د سیمهیز امنیت په اړه دغه سازمان په دننه کې د همغږۍ پر خوالي سربیره د شانګهای د همکارۍ سازمان او افغانستان ترمنځ د لا زیاتو خبرو اترو غوښتنه وکړه. د سیاسي مسایلو کارپو عزیز آرین فروایی د یوې پریکړې لپاره د شانګهای سازمان د ټولو غړو همغږي او توافق ته په پام سره د شانګهای همکارۍ سازمان ناستو ته د طالبانو استازو بلنه عملي نه ښکاري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سازمان په خپلو غونډو کې په پرلپسې ډول له ترهګرۍ، نشئی توکو سره پر مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات پر تامین ټینګار کړی، خو دا ټول یې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو پورې تړلې دي.
شانګهای د همکاریو د سازمان غړو په افغانستان کې د یو ملي مشروع او ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې دا ټول مسایل مطرح کړي دي. هیله لرو چې د شانګهای د همکاریو د سازمان په راتلونکو غونډو کې به د افغانستان مسله په جدي ډول یاده شي او دا تمه هم کیږي او دوی به وکولای شي په دې لار کې یو مثبت ګام پورته کړي.
د سیاسي مسایلو بل کارپو عزیز معارج ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ایز او نړیواله انزوا د افغانستان په ګټه نه ده او طالبان باید ژر تر ژره د یو جامع حکومت جوړولو لپاره اقدام وکړي.
صدا د افغانستان پر راتلونکو منډو د طالبانو د حکومت او بقا منډو د افغانستان د وګړو لپاره د افغانستان په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مخنیوي کوي او افغانستان په انزوا کې پاتې کیږي. نو بیران طالبان ته پکار ده چې زر ته زره په دې ګوټلې ګامونه پورته کړي، افغانستان حیات یا ژوند بیرته دوباره راژوندی کړي، په اړیکو کې له نړیوالو سره، د سیمې هیوادو سره، له ګاونډیانو سره.
طالبان تل له نړۍ سره د اړیکو غوښتونکي دي او ټینګار یې کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی. دوی ویلي چې د افغانستان په اړه باید دوی په ټولو ناستو کې حضور ولري او د دوی له شتون پرته به کومه غونډه کومه پایله ونه لري. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران، هند او پاکستان د شانګهای د همکاري او سازمان دایمي غړي دي او افغانستان، منګولیا، بلاروس، عراق او سریلانکا د دغه سازمان څارونکو غړي دي. په تیرو دونیمو کلونو کې د شانګهای د همکاري سازمان په تیرو غونډو کې د طالبانو د حکومت چارواکو ته بلنه نه و ورکړل شوې. شاوخوا دوه نیمې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د دوی حکومت به په راتلونکي کې د شانګهای همکاري سازمان د څارونکو غړي په توګه بلل کېږي. یادونه ده چې ټاکل شوی د شانګهای د همکاریو سازمان سرمشریزه د روان میلادي کال په جولای میاشت کې جوړ شي.
تاسو اوریدل چې د شانګهای د غړو ترمنځ اختلاف د سبب شوی چې طالبان د غونډې ته ورونه بلل شي. نن د میو دیرشمه لا تنباکو پرته نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې پر تنباکو یو شمېر کسان چې اخته شوي دوی وایي چې روغتیایي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د راپور ته لرو تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د می میاشتې یو دیرشمه له تنباکو پرته نړیوالې ورځې له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د تنباکو یو شمېر کاروونکي وایي چې د عمل د روغتیایي ستونزو تر څنګ دوی له مالي اړخه هم زیانمن کړي دي. 15 کلن احمد اوزایر د لوګر او 29 کلن صدیق الله د کابل اوسیدونکي دي. دواړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې سګرټ څکوي.
زه په ورځ کې له یو نیم تر دوو قطیو سګرټ څکوم او ځیګر او سږي مې ډېر تکلیف لري. په دې عمل مې چې دا 14-15 کاله لرم پښیمانه یم. کله چې ډاکټر معاینات کوي راته وایي سږی او ځیګر د سګرټو خراب کړی، نورې مڅ کوه، خو نه کېږي چې بې سګرټو ګزاره وکړم.
دیارلس کاله کېږي چې زه سګرټ څکم، یعنی د ورځې دوه قطۍ او 80 افغانۍ مصرف لرم. مختلف امراض هم پیدا کوي، نو بعضې تکلیفونه باندې بېرته اخته هم یم. ښه شی نه دی خو د مجبوریت نه بعضې وخت سګرټ کېږي.
په کابل کې د روغدو کسانو د درملنې په یو مرکز کې د ارواپوه ډاکټر سید میراغا حسینی په خبره ډیری هغه کسان چې تنباکو کارول یې پیل کړي وروسته بیا په نشه یي توکو روږدې شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو استعمال د اقتصادي زیانونو تر څنګ بېلابېل فزیکي، رواني او عاطفي زیانونه هم لري.
قدم های اولی احتیاط
استفاده ده متعدی لمړی مرحله ل دخانیات او لک سیګریټ او تنباکو ل کارول سره پیلېږي، تر هغه چې عملی زورور شي تر څو کس په پای کې مخدره تو ګوروګ دی شي. سیګریټ، تنباکو نسوار د خولې، ستونی او معدې د سرطان لامل ګرځي او په ورته وخت کې د انسان د خفګان لامل کیږي او هم اقتصادي اړخه لوی تاوان دی.
ملګری ملتونه تنباکو په نړۍ کې د مخنیوي وړ مړینې تر ټولو لوی لامل بولي او د تنباکو پرته نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې په نړۍ کې هر کال 3 میلیونه ډیر کسان د تنباکو د کارولو له امله مري او په دې کې 1.2 میلیونه له دې امله مري چې چاپیریال کې د دوی لوګي تنفس کوي. روغتیا پوهان وایي د تنباکو استعمال د بدن پر هره برخه ناوړه اغیزه کولای شي او تر روږدې کېدو وروسته پر سرطان، د زړه په ناروغیو، تنفسي ستونزو او د ځیګر په ناروغیو د شخص د اخته کېدو احتمال زیاتوي او دغه شان په ښځو کې د جنین د له منځه وړلو لامل کیږي او د امیدوارۍ کچه راټیټوي. په همدې حال کې د ځوانانو او ټولنیزو چارو یو پوه وایي چې د تنباکو د کارولو د کمېدو او د له منځه وړلو حل لاره د تنباکو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړول دي. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو د استعمال پر ضد تبلیغات باید د ښوونځیو او عامه مرکزونو، رسنیو او د بینرونو د لګولو له لارې ترسره شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه چې په افغانستان کې څومره خلک تنباکو کاروي او د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیول شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په مزایونو کې د تنباکو د استعمال د مخنیوي قانون په افغانستان کې په 1992 کال کې تصویب شو چې له مخې هر څوک چې له دغه قانون څخه سرغړونه وکړي 300 افغانۍ جریمه کیږي او په ورته وخت کې د دغه قانون له مخې د سیګریټو پر وارداتو 50% ګمرکي تعرفه هم وضع شوې. خو له دې سره سره هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واټونو پر سر د سلګونو هټیو او ګرځنده غرفو کې سیګریټ پلورل کیږي. خلک یې اخلي او پرته له دې چې د زیانونو په اړه یې فکر وکړي په بیلابیلو ځایونو کې څکوي. تنباکو یو نبات دی چې وچې پاڼې یې نیکوتین لري او د روږدې کېدلو لامل ګرځي. د طبي موندنو له مخې د تنباکو له څکولو وروسته په دې کې موجود نیکوتین په 2 ثانیو کې د وینې جریان ته ننوځي او دماغ ته رسیږي چې د خوښۍ او انرژۍ د احساس لامل کیږي، خو تولید شوی اغیز یې ژر له منځه ځي او په دې حالت کې د ستړیا او کسالت لامل کیږي. کارونکي یې د پخوا په څیر ورته احساس د اړتیا پیدا کوي او بیا یې کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان په 1978 کال کې د مې 13مه له تنباکو پرته د نړیوالې ورځې په نوم وټاکله چې موخه یې د تنباکو کارولو او د انسان روغتیا او سلامتیا باندې د هغه منفي اغیزو ته پاملرنه ده. د تنباکو د نه کارولو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو له هغو کارونو څخه چې د تنباکو نه کارولو ته خلک هڅوي دا دی چې له دوی غوښتل کیږي چې د 24 ساعتونو لپاره د تنباکو له کارولو ډډه وکړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. اکسوس کتاب لورنزی یو شمیر پښتو کتابونه آنلاین پلور ته وړاندې کړي.
ژبې د پیاوړتیا په خاطر او بلې خانه مشتریان د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینوال وو دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي.
کیسه لیکوال سولمل شینواری وایي
په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی. د کیږي او په دې نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
له پښتو دری او له دری پښتو ته د ژباړې ضرورت سره لیکوال واحد رفی
ما باید آثار ادبی همدیگر را ترجمه کنیم تا به آشنایی و شناخت از همدیگر دست یابیم.
پر دو کتابونو د دو ځوانانو نظر در سره شریکم.
پر نفس اعتماد دیش اصل د دې کتاب لیکوال
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ
او په دې خبرونه کې په زندان کې د عزت الله جواب لیکلی شعر.
جمعتون اوړي سیلاب په خوب کې ګورم او څوش په داسې انقلاب په خوب کې ګورم.
پښتو کتابونو آنلاین بازارونو ته لار وکړه. له کابل اکسوس او سروش کتاب پلورنځیو یو شمېر پښتو کتابونه په آنلاین بڼه پلور ته وړاندې کړي دي. په 2000 میلادي لسیزه کې یعنی لدنه شاوخوا 2 لسیزه مخکې په نړۍ کې د آنلاین کتابونو پلور وغوړېده او رستر بلی پسې زیات او پراخ شو. په پیل کې تر ډیره ای بوک کتابونه پلورل کېدل. له ای څخه مطلب انټرنیټ او بوک هم هغه کتاب دی. البته ورو ورو بازار داسې شو چې هم ای بوک خلک واخلي او هم یو څوک د آنلاین کتاب فرمایش ورکړي، هغه په ادرس چاپ شوی کتاب ورولی شي. د دې ډول کتابونو ګټه دا شوه چې ګودامونه له کتابونو تش شي او هغه وخت کتاب چاپ شي چې اړتیا یې پیدا کیږي. حتی کمپنۍ د یو کس لپاره یو کتاب هم چاپوي. دا چاپ شوي کتابونه د چاپ د نوعیت له مخې بیلابیل نرخونه لري. ښه کاغذ، ښه پوښ ګران خرڅیږي او عادي کاغذ او عادي پوښ ارزانه پلورل کیږي. د ای بوک د مختری په اړه یو نظر نشته. ځینې په دې باور دي چې لومړی ځل اسپانیایي ښوونکي انجلا رویس روبلس دا ډول کتابونه اختراع کړي دي. میرمن روبلس چې لننه نږدې 40 کاله مخکې مړه شوې ده په دې لټه کې وه چې د کاغذ لګښت کم شي. نو دې یوه دستګاه اختراع کړه چې متن به یې تیراوه او رڼا ته به بیا دا متن لوستل کېده. البته 2 کاله مخکې تر دې په جرمني کې دا هڅه پیل شوې چې کاغذي کتابونه الکترونیکي شي او په ابتدایي شکل یو شمېر کتابونه الکترونیکي شول. په پښتو ژبه د الکترونیکي کتابونو په برخه کې لا هم ستونزې نه دي هوارې شوې. البته ځینې کتابونه چاپ شوي دي چې شای لومړی یو د ډاکټر اکبر اکبر کتاب اتل هیلی وي چې د شعر او نثر ګډه مجموعه ده او شاوخوا 2 کاله مخکې په لندن کې له خواریو وروسته چاپ شو. د دې خواریو او هڅو کیسه به په خپله له شاعر او لیکوال اکبر اکبر څخه واورو.
په کابل کې چې کله ما د دې چاپ کولو لپاره په لومړو کې په تیلې وه په هغه وخت کې راسره دا خبره وه چې یاره نورې نړۍ ته به څنګه رسوم. بیا ما وویل چې زه خیر دی د چا خبره سل په لالي پورې دا یو کې د بنګلو نو ما چې زه وبه زغمم نړۍ کې نورو هیوادونو ته به هم د کابل نه زه ولېږم. خو بیا پکې نظام واوښته بدل شو اور پکې د ډاکټر صاحب اشرف غني لاړ د هغې په زمان د اسلامي امارت راغی او بیا د چاپ کارونه ډېر زیات تکني شول. نو ما بهتر وګڼل چې زه په لندن کې دلته چاپ کوم، په برتانیا کې چاپ کوم. او په برتانیا کې د چاپ کولو ستونزه شوه هغه دا وه چې د دوی انګریزي ټول کتابونه چې دي هغه د ګچې نه ښې خواته دي، د کینې نه، د چپې نه ښې خواته دي. زمنګه پښتو پاره بي سکرپټ باندې لیکل کی پاره بي لیکدود باندې لیکل کی نه در خینه کې خواته ده نو چې پینځه کتابې ماته ځکه چې خپل ځکه مارتل ماته یو کتاب چاپ کړی راوی لګی چې زیو ګورم چې څنګه دي دا پینځه کتابې ماته ځکه چاپ کړل چې هغه بیا پینځه واړه د کینې نه اخی غاړه ته د ګڅې نه اخی غاړه ته اخیر کې په خوارو باندې ما خزه چې څوک وا چې د پرنټینګ پریس چاري څارلې هغه ما په دې باندې پوه کړل بیا مې ورته ویډیوګانې ولېږلې مارتل چې نه دا د خی غاړې نه ګڅې غاړې ته راځي نو په اخیر کې بیا
په پښتو ژبه کې د آنلاین چاپ شوی کتابونو په برخه کې بیا تازه هڅې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي پیل کړی دی چې تر دې دمه یې 13 کتابونه آنلاین ته د خرڅلاو لپاره سپارلي دي او د دې کتاب پلورنځي مسؤول صفی الله ناصری ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې شاوخوا 400 ټوکه کتابونه آنلاین پلورل شوي دي. ښاغلی ناصری زیاته کړه چې لا هم تخنیکی ستونزې د دې بازار خنډ دي. له دوی څخه به واورو چې څه شي دوی دې ته وهڅول چې آنلاین بازار ته مخه کړي.
دا یوه نوې هڅه وه او په تېره بیا چې د پښتو ژبې لپاره ډېره مهمه وه نو په دې اساس موږ لازمه وبلله چې باید په دې برخه کې کار وشي او د لوستونکو وختونه هم د وروستی چې ډېری افغانان بهر ته تللي او دلته ډېر زموږ مشتریان پاتې شو نو دا د دوه باعث شوله له یوې خوانه د ژبې د پیاوړتیا په خاطر او له بلې خوانه د مشتریانو د غوښتنې په اساس چې د کتاب مینهوال و دوی غوښتل چې باید له خپل ژبې او خپل فرهنګ سره ښکېل پاتې شي نو په دې اساس موږ د مناسبه وبلله چې باید په آنلاین بڼه موږ وکولای شو دا پښتو کتابونه تر دوی ورسوو. نو په لومړي قدم کې د امازون ویب سایټ له لارې دا کار وکړ او هغه ته یو بریده پورې دا کتابونه سپورټ کړه او یو لر ستونزې هم وې چې تر ډېره ډېر کتابونه تر اوسه هم سپورټ شوي دي او هغه کې د تخنیکي ستونزې دي چې پښتو ژبه نه ملاتړ کوي.
د کومو کتابونو ملاتړ چې کړی دی هغه څه کمالونه لري او د کومو چې ملاتړ نه کوي هغه څه مشکلات لري؟
په مجموع کې د ژبې سره چې هغه په امازون ویب سایټ کې چې کوم کتابونه چې رایټ یا د خیخانه لوستل کی کتابونه دغه سپورټ په خاطر خپل د پښتو ژبه نه سپورټ کوي نو ځینې ژبې چې د خیخانه لوستل کیږي د غیر ملاتړ په اساس موږ هغه ورته انتخاب کړی دي خو د دنیا یعنی ابزاری استفاده شوی دی بلکې مستقیما د پښتو ژبه سپورټ نه دی پېښوي نو دا یو ستونزه ده چې د دې چې کله موږ غواړو یو کتاب آماده کړو نو په دې اساس د ژبې اړتیا ده خو یو تعداد کتابونه چې هغه ملاتړ شوي دي هغه یې منلي او موږ ورته په دې شرایطو برابر کړي دي یعنې په مجموع کې دا یوه اسانه چاره نه ده ګرځېدلې چې ژبه د امازون په معیاري توګه سپورټ شي او په دې ته ارزښت ورکړي. کوم کتابونه چې موږ مارکیټ ته کې وړاندې کړي دي له نیکه مرغه په ښه لوړه کچه هم په امریکا کې پلورل شوي او هم په اروپا کې.
مختر دي چې د تر شمه چې تاسو څومره کتابونه پلورل شوی دي تقریبا دغه د ملاتړ خبره د امازون تاسو وکړه. مثلا په امازون کې عربي کتابونه شته، فارسی شته، اردو شته، د ټوله راسته خوا لیکل کیږي او چپه خوا تزي نو له پښتو سره چې دغه مشکل رامنځته شوی دی ستاسو په باور علت یې څه دی؟
دا په هغه یو ماشه دې عامل بچوي او کله چې دا هغه کتابونه ته موږ انتخابو چې موږ غواړو یو کتاب د امازون سایت سره شریک کو او دوی دا کتاب په فزیکی بڼه دی په خپل چاپ کړی امازون ته موږ صلاحیت ورکړی دی چې دوی دا کډی پی وایي نو دوی دا کتابونه په خپل مو یې سر کو او دوی دا سر کوي او کله چاپ کړی دوی د خپل ادرسونه ورته ډیلیوري کوي نو هغه کسانه په اروپا کې او په امریکا کې د نه هیڅ خپل کړی دی ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه پاتر چې ته موږ رسېدل دي د کې راځي دي چې ډېر ښه لوستل کېږي.
ناصری صاحب دلته یو بل مشکل هم شته دا کوم کتابونه چې په بهر کې پلورل شوی دي ستاسو افغانستان ته د پیسو انتقال مشکل دی نو تاسو بیا په څه ډول باندې دا پیسې ترلاسه کولی شئ؟
موږ یو بهرنی اکاونټ لرو د خپلو همکارانو نه دغه نه موږ ورته استفاده کوو چې هغه په بهر کې دی او هغه ته دغه پیسې اچول کیږي. نو مستقیما د افغانستان په اکاونټو په اعتبار نشي کېدلی چې موږ دغه استفاده ورته وکړو.
کوم کتابونه چې تر اوسه پورې ستاسو پلورل شوي دي تخمینی ویلی شئ چې څومره کتابونه تاسو له امازون سره شریک کړي دي او څومره خرڅ شوي دي پښتو کتابونه؟
په تعداد دیارلس څوارلس کتابونه به وي چې تر اوسه پورې دا سپورټ شوي دي او هغه چې نصب کړي دي او د استفادې وړ ګرځېدلي دي. او په دې کې تر ډېره چې تر ډېره زیات پلورل شوی دی په څلوېښت کلب دوکان کې دا کتاب زیات پلورل شوی دی. حتی په لندن کې یوه کتاب پلورنځي دې لپاره دا انتخاب کړی چې دوی ته چاپ شي او هغه په یوه لوړه کچه اخیستی دی. نو نږدې دا ټول کتابونه به د سلوب شاوخوا کې پلورل شوي وي.
یعنی په بهر کې هم د افغانانو مینه تر ډېره پورې له سیاسي کتابونو سره ده لدې معلومیږي؟
نه پوهېږم، ځکه چې دا کتاب تر ډېر جامع دی او ښه مسایل لومړی لاس مسایل دي کې نو د دې په خاطر به استقبال شوی وي. او له بلې خوا نه دغه کتاب سره تر اوسه یعنې ډېر کسان یا مجموع خدمات
څنګه تاسو کولی شئ چې ډیر افغانان له دغو آنلاین کتابونو نه خبر کړي، ځکه چې تر اوسه پورې لا هم په اروپا کې په ډیرو ځایونو کې خلک نه دي خبر؟
دقیقا همدغه د امازون د تخنیکي ستونزو په سبب موږ محتاطانه ورسره مخ ته تللي یو. څه وکولی شو چې که دوی خبر شي او موږ په فوقالعاده توګه خدمات ورته ونه شو کړی نو بیا مناسب تمام نشي. یا باید هغه نور ابزارات چې موږ باید په لاس کې ولرو، علاوه د امازون موږ په خپل سایټ هم دا کار روان کړی دی چې دا داسې خدمات وړاندې کړی شي چې د دې لارې نه وکولی شي د کتابونه استفاده وکړي او مطالعه کړي.
اغه مهم سوال بیا هم ډیر واضح نشو ناصری صاحب، اغه کتابونه چې تر اوسه پورې امازون منلې دي د هغو او د غنورو چې نه منی فرق څه کې دی؟
دا تدیر یم تخنیکی ستونزه ده چې په ابزاری ته نه منل شوی دی. معنی دا ده چې څه معیار نه ورته ټاکل شوی چې په دې کتاب کې د محتوا په حساب کومه ستونزه وي دوی نوې سپور یعنی هلته چې دی ما په نظر کوم چټ باټونه یا داسې وسایل نه چې کار ورته اخلي د غو په معیارو چې کله موږ برابر کړی دی کتاب یې سپورټ کړی دی او ایډ کړی دی. خو په اساس کې د دې لپاره چې ټولو نه ملاتړ وکړي او ټولو ته ځای ورکړل شي هغه ستونزه د ژبې ده او هغه تخنیکي ستونزه ده چې باید امازون په دې کار وکړي او حل یې کړي.
تاسو د کمپیوټر له ځینو متخصصینو سره خصوصا د آنلاین برخې ارتباط نه دی نیولی چې له امازون سره دا مشکل هوار کړي او حل یې کړي؟
په دې هڅه کې یو او هم په دې کار کوو چې که دا ملاتړ ونه کړي او په دا رقم خدماتو چې موږ غواړو ځکه مختلف ورسه پورې یعنی په هغه د کتاب الکترونیکه بڼه موږ مارکیټ ته نه ده وړاندې کړی چې د موږ د کتاب هغه الکترونیکه بڼه د یوه کولی شي یا ترلاسه کړي، بلکې موږ په فزیکي توګه غواړو چې کتابونه تر دوی ورسوو. او په الکترونیکه بڼه چې یعنی صاف دوی ترلاسه کړی شي په هغې کې بیا ستونزه نشته ده او دوی هم په دې فکر دي او کار کوي چې څنګه کولی شي موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي چې یوه حل لاره پیدا کړي.
د اکسوس کتاب پلورنځي یو کتاب چې امازون ته سپارلی دی ستر سکندر او یونانیان د نننی افغانستان په سیمه کې نومیش. دا اثر چې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې چاپ شو په کاناډا کې میشت افغان عتیق ځاځي تالیف کړی دی. د دې لپاره چې له کابل بهر ته د کتابونو د استولو چارې ستونزمنې دي نو شغلي ځاځي خپل کتاب آنلاین ترلاسه کړی دی. دوی وایي چې په اسانۍ کتاب تر ګوتو کړ.
حتی هغه لینک ته چې ورشي د امازون لینک ته د سکندر دغه د پښتو نوم سره د خپل د دې چې هغه پخوانی هیبرو دی نه پوهېږم چې هغه څه رقم ورسره یوځای شوی دی چې دوی دغه د پښتو هغه ژبه لکه چې موږ افسوس چې دا دوی نه سپورټ کوي. مګر کتاب هلته شته، ما ته ویستې ټرای کړه چې دا کتاب هغه کېږي اخیستل کېږي که نه. ما ټرای کړو، ما ته د یوه د یوې هفتې له پنځه کاري ورځو وعده راکړه، مګر په سبا یې کتاب راغی. جالبه دا وه چې چاپ یې هم د کابل د چاپ نه ډېر ښه و.
د ښاغلي ځاځي نوی اثر په افغانستان کې ناورین پورسوی کې په کابل کې چاپ شو. دا اثر د وزیر محمد اکبر خان د یوې اسیری نظربند انګریزي یادښتونه دي. دا ازادي راډیو مجلې د بلې اونۍ په ګڼه کې به د دې کتاب په اړه د ښاغلي ځاځي نظر په تفصیل له تاسو سره شریک کړم. د یوې خبرتیا وروسته له پښتو دري او له دري پښتو ته د کتابونو د ترجمې په ارتباط اوریدلی شئ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
واحد رفی د دری ژبه هغه لیکوال دی چې اوس مر پښتو داستانونه دری ته ژباړلې دي. دی وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ملتونه د یو بل د ژوند له یو شمېر مهمو عادتونو، خویونو او دودونو سره آشنا نه دي چې له دې عمله په ځینو مواردو کې د یو بل سم نه پوهاوی د ستونزو سبب کیږي. شاخلی رفیع ازادي راډیو مجلې ته د داسې مشکلاتو د له منځه وړلو لپاره د کتابونو ژباړه اغېزمنه وبلله.
په نظر من یکی از راهها ترجمه آثار
زما په نظر یو لاره له یوې ژبې بلې ته د ادبي او فرهنګي آثارو ژباړه ده. داسې چې موږ باید د یو بل ادبي آثار له دری پښتو او له پښتو دری ته وژباړو چې یو بل سم سره وپیژنو. یو انسان چې په بامیان کې ژوند کوي باید د هغه کس د ژوند له بڼې سره چې په جلال آباد یا کونړ کې ژوند کوي د ادبي آثارو له لارې آشنا شي،
شناخت پیدا کند.
شاغل رفیع زیاته کړه چې په ځانګړي ډول له پښتو دری ته د ادبي آثارو ژباړه ډېره مهمه ده، ځکه چې اکثر پښتانه په دری پوهیږي.
ډېر خوشحاله یم چې په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ګرانو لیکوالو له پښتو ژبې دری ته ځینې آثار ژباړلي دي، او دا ډېره ضروري ده ځکه چې موږ پښتو آثار لږ ترلاسه کړي دي. همداراز له دری پښتو ته ژباړې شوي دي. ما په دې وروستیو کې د ډاکټر صاحب زغم یو کتاب ولید چې د استاد محق کتاب یې له دری پښتو ته ژباړلی و، او په دې وروستیو کې مې واورېدل چې د سولمل صاحب داستانونه له پښتو دری ته ژباړل شوي دي، او دا په افغانستان کې د قومونو د نږدې کېدو لپاره سترګامونه دي.
نزدیکی اقوام به همدیگر در افغانستان.
د عبدالوکیل سولمل شینواری د شپاړو سولندو کیسو مجموعه د ځنې عصري په نوم تازه چاپ شو. د کیسې نظری آریانا او منصور نسیمی دری ته ترجمه کړې دي. سولمل شینواری ازادي راډیو مجلې ته وویل چې دری ژبې ته د پښتو داستانونو ژباړه په دوه دلیله ډېره مهمه ده.
یو خدا دی چې د دری ژبو ورونو لویه برخه د پښتو داستانونو سره نابلده دي او په لویه خلا کې واقع دي. یو خدا خلا دا ډکی بله خبره، او بل اړخ یې دا دی چې له دې لارې زموږ ادبیات، پښتو ادبیات البته، زموږ له پولو وځي او د سیمې د هیوادونو برخه ګرځي. نو که دا وژباړل شي ایرانیان به ولولي، تاجکان به ولولي.
سولمل صاحب فکر کوي چې ستاسو نور کیسې هم باید وژباړل شي، یعنی دری ته ترجمه شي؟
زما نور کیسې به هم زه کوشش کوم چې دری ته وژباړل شي او په کتابي بڼو باندې راوځي. البته ما دا تجربه کړم ده، ما دا کتاب ځانی عصري دا یوازینۍ مجموعه نه ده چې ژباړل شوې او چاپ شوې ده. له دې د مخه دوه نورې مجموعې هم زما په دری ژبه هم چاپ او ژباړل شوي دي، او دا اوس هم په ایران کې زما په دوه ژباړو باندې کار روان دی، ایډیټ کیږي او په ډېر نږدې راتلونکي کې به چاپ هم شي.
د پښتو داستانونو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته ترجمه شي څرنګه نثر دی؟
د پښتو داستانو د بېلابېلو لیکوالو کیسې که دری ته وژباړل شي دا به ډېر ښه. دا خو یو خدا د دې دواړو ژبو لیکوالان سره نږدې کوي، او په بل لوري دا د ملي ادبیاتو د ودې او غنیدو لپاره هم یو ښه پیلامه کیدای شي.
سولمل صاحب، د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته ترجمه شي د ژباړې د یوه کمیسیون جوړېدو ته اړتیا نشته؟
وو د دې لپاره چې کیسې له پښتو دری او له دری پښتو ته وژباړل شي په دې برخه کې باید هم کمیسیونونه جوړ شي او هم پردي هڅې هم فعال شي. دا تجربې البته شوي هم دي. یو ښه بېلګه یې د نصیر احمد او د عبدالواحد رفیع داستانونه دي. دې دواړو لیکوالو یو د بل کیسې ژباړلې دي او په یو مجموعه کې چاپ شوی هم دي.
سولمل صاحب که د مرکې په پای کې ستاسو نویو ژباړل شویو کیسو ځانی عصري کتاب ته راوګرځم، ګڼې کیسې مو بربنډې خبرې لري. ممکن ځینې لوستونکي دا پوښتنه وکړي چې داسې خبرې ولې په داستان کې ځای شي، ستاسو ځواب به ورته څه وي؟
ما دې پوښتنې ته په خپله سریزه کې هم ځواب ورکړی دی او هغه ځواب بیا راغبرګوم او تکراروم. ما هلته ویلي دي چې سیکس دلته په زما په کیسو کې هدف نه دی، یو وسیله ده. وسیله ده حقایقو د ژور بیان او د روښنی بیان دپاره. بله دا ده چې سیکس د ژوند یوه ډېره اساسي برخه ده او ادبیات د ژوند هنداره ده. نو زه په دې کې خاص دلیل نه وینم چې د سړی د انانی او یا د دین او یا د هرې ویرې نه او عکس العملونو نه ده له دې پرهیز وکاندي او دا د تابو وګڼي. بل داسې دی چې ادبیات لکه نور هنرونه، مجسمه سازی او یا تیاتر او یا سینما نه ده چې هلته هر څه ویني. دلته هر څه د کاغذ په مخې دي او فرد د ټکو د مخې، د کلماتو د مخې، د جملاتو له مخې ژوند ویني، د انساني مناسبات ویني. نو له دې اړخه هم زه فکر کړم چې دا به معنی نه وي. او بل که تاسې دینی فقه ته لاړ شئ، هلته هم ډېر واضح دغه سیکسي مسایل تشریح شوي دي. حتی له دې نه هم ډېر لطف راغلی دي.
له سلمه شینواري څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته له بهرنیو ژبو پښتو ته د دوو ژباړل شویو آثارو په اړه د دوو ځوانانو نظر درسره شریکوم.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب نظام الدین کټوازی پښتو ته ترجمه کړی دی. دا کتاب په انګلیسي کې فیکسنګ فیل سټیټس نومیږي، چې د ناکامه شویو دولتونو د سمونې په مفهوم هم راځي. په انګلیسي ژبه دا کتاب د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او میرمنې کلیر لاکارت یو ځای لیکلی دی. کلیر لاکارت د دولتي اغیزمنتیا یا ISE په نوم مؤسسې بنسټ په 2015 کال کې کېښود. دا مؤسسه د شی حکومتولۍ د رامنځته کېدو په نیت تاسیس شوې ده. آغلی لاکارت د سپین انسټیټیوټ د بازار موندنې د برخې مشي هم کوي. لاکارت په 2001 کال کې د بن د غونډې پر مهال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې سلاکار و. دې د نړۍ په دوو خورا مهمو پوهنتونونو آکسفورد او هاروارد کې لوړې زده کړې کړې دي او په 2010 کال کې د فارن پالیسي خپرونې له لوري د نړۍ په سلو اخیستمنو کسانو کې وشمیرل شو. د ناکامه دولتونو رغاونه کتاب پښتو ژباړه ځوان لیکوال طارق وزیر لوستې ده. د دې کتاب په اړه به د دوی نظر درسره شریک کړم.
د ناکامو دولتونو رغونه کتاب د ناکامې نړۍ د جوړون لپاره یو کاري طرحه ده. لومړی خو د کتاب څلور هدف چې په سیریز کې هم مشخص شوی دي، مهم هدف چې دی هغه د یو دولت چې د یو فعال میکانیزم دی چې د خلکو د غوښتنو لپاره ډیر اړین دی او باید خلک په دې پوه شي چې دولت دوی سیاسي، ټولنیز، اقتصادي غوښتنې پوره کوي. دویم هدف یې هم د هغو کسانو نهادونو هڅول دي چې دولت یې بې اهمیته ګڼل، ځکه دوی د دولت لپاره اړین دي. او کله چې لومړی هدف پوره شو، یعنی دولت د خلکو سیاسي او ټولنیزې غوښتنې، د ژوند غوښتنې ور پوره کړي، نو طبعا خلک هم بیا په اهمیت پوهیږي. نو دلته هم دغه بحث راغلی دی. په دریم برخه کې یا دریم هدف چې دی په دولت جوړونه کې د نړۍ په سطح د عامو خلکو ګډون دی. یعنی عام خلک په دې معنی دلته چې ټوله نړۍ خو سره نږدې ده، نو دلته باید څنګه څه کار وشي چې هغه نهادونه نړیوال شبکې دغه کمک وکړي یو بل سره، او بل د ایجنډا جوړول عملی بحث او ټولنیزه پوهه زیاتول هم دي. د نړۍ د ستونزو لپاره باید یو ایجنډا وشي او تر څنګ یو تھیوریکي نه بلکې یو عملی بحث رامنځته شي چې عملاً د کار لاندې ونیول شي یا کار پرې وشي، او دغه ټولنیزه پوهه عمومي باید زیاته شي، خاصتاً په درېمه نړۍ کې. کتاب نه څپرکی لري. لومړی څپرکی کې د نړۍ پر ذخیرو، کمبودیا او جریانونو باس شوی دی، نړۍ پر ضرورتونو باس شوی، دغه موضوع باندې کار شوی دی او څنګه څه حل لارې پکې کوم راغلي دي. دویم برخه کې بیا د ځینو هیوادونو ستونزې او حل لارې ښودل شوي دي. دا یعنی هغه هیوادونه خاصتاً دغه ځینو اروپایي هیوادونه څه ډول تر یو ځای رسیدلي، کوم مرحلې ته یې کړي، او خاصتاً په درېمه نړۍ اوس څه ډول کولای شي هغه حالت ته ورسیږي. نو دغه ستونزو پر حل لارو بحث شوی دی. او دریم څپرکی کې له شبکو سره د نړۍ د وصل پر اهمیت باندې خبرې شوې دي، یعنی کومې نړیوالې شبکې او نهادونه چې دي لغو سره باید نړۍ وصل شي، ځکه نړۍ هم ورته ضرورت لري. څلورم د اقتصادي فرصتونو او سیاسي اړیکو په مورد لیکل شوی دی. هغه فرصتونه چې اوسې نړۍ لري لغو به څه ډول استفاده وشي، او څه ډول سیاسي اړیکې دغو لپاره رامنځته شي، ځکه که اقتصادي فرصتونه تر بحث لاندې نیول کېږي نو طبعا سیاسي اړیکې ورته مهمې دي. که هغه جوړې نه وي نو دا کار مشکل دی. پنځم څپرکی کې د نړۍ د مرستو پر یو ځای کېدو بحث دی، یعنی اوس هم کوم نړیوال نهادونه چې مرستې کوي، یا کوم شبکې دي، ملل متحد دی یا نورو برخې چې کوم خیریه بنسټونه دي، دغه ټول کې داخلېدلی شي. ته څه ډول کولای شي چې بعضو مشکلاتو ته یا په عموم کې ټولو مشکلاتو ته د نړۍ په متحدو صحیح ډول په یو ځای ورسیږي؟ په شپږم او اووم څپرکی کې د دولت لاس مهمې دندې په نښه شوي. مثلا دولت کومې لاس مهمې دندې لري؟ دولت ډېرې دندې لري، خو لاس مهمې دندې دلته ذکر شوي، او د دولت د کارونو څو اړخیز چوکاټ مشخص شوی دی. هغه چوکاټ چې باید یو دولت یې ولري، حکومت خونه ولري، دغه څپرکو کې بحث شوی دی. پاتم څپرکی کې د یو فعال دولت په خاطر د ټولو نهادونو لپاره پر یو مشخص قانون پر جوړېدو بحث شوی. قانون د دې لپاره هم ډېر مهم دی چې بیا اختلافات ته خاص ځای نه پاتې کېږي. مثلا که ټول نهادونه سره راټول هم شي، خو بیا هم یو مشخص قانون ورته موجود نه وي، خو بیا د اختلاف ظاهر ازي، اختلاف تلار هوري. که د ټولو په توافق یو مشخص قانون نه وځ دلته زما په نظر د ژوند پاره برخه کې جوړ شي، نو د اختلاف لپاره ځای نه پاتې کیږي، ځکه هغه قانون موجود وي او ټول باید پغی لاړ شي او د ټولو په خخه جوړ شوی. ورستی نه هم څپرکی کې ملي پروګرامونه د هیواد په جوړونه کې اړین دي. دغه موضوع ده او څنګه دغه سره متحد کېدلی شي، لکه پاس ما هم اشاره ورته وکړله، په نړۍ کې ډېر زیات ملي پروګرامونه جوړ شوي دي چې د نړۍ لپاره اهمیت لري، خو د خپل هم یو سیستم ته ضرورت لري چې باید سره یو ځای شي. نو دغه یو بل خبره په دې کې مهمه ده چې په دې کتاب کې ذکر شوی، وایي که په نړۍ کې تر هغې ثبات هم نشي راتللی چې لوږه، تبعیض او خشونت وي، نو په کار دا چې خلکو ته هیله ورکړل شي او نړیواله هیله ورکړل شي، ځکه د نړۍ د خاصتاً د درېمې نړۍ خلک اوس ډېر زیات نه هیلي دي. نو هغوی هم تبعیض ته، خشونت ته لاره وروي، ځکه کله چې انسان وږی شي نو طبعاً جنګ هم کوي، یار ناروا ته لاس اچوي. خو که دا د ژوند حیاتي غوښتنې ورپوره شي، مهمې غوښتنې پوره شي، نو دغه ستونزو حلول بې لږ څه آسانېږي. نو د هغې لپاره له دا ډول طرحو استفاده مهمه ده، او د ناکامې نړۍ لپاره دغه طرحه ډېره مهمه ده چې ولوستل شي، ځکه دلته دوی هم لیکوالانو اشاره کړې ده که سوسیالیزم، فیمینیزم، سیکولاریزم چې کومې طرحې ورکړي دي هغه اوس ډېرې څوک نه پکاروي یا په نړۍ کې نه کارول کېږي. داسې هم نه ده چې کوم کامل ډول له منځه ځي، خو بیا هم د هر دور خپلې غوښتنې وي. نو اوس په کار ده چې پر نوو حل لارو فکر وشي، او خاصتاً له دغې طرحې استفاده وشي یا نقد شي، ستونزې ورحل شي. نو دغه طرحه اوس د ناکامې نړۍ لپاره یوه بهترینه طرحه ده، خاصتاً زما په نظر، چې کولای شو استفاده ورنه وکړو. او نوي ځوانانو لپاره هم د مطالعې اهمیت پیدا کړی، خاصتاً د اقتصاد د برخې لوستونکي، چې بیا د سیاست د برخې لوستونکي چې د نړۍ ستونزو دوی متوجه کېدلی شي او یو نوی بحث ته لاره ورېږي.
د شاغلی وزیر څخه مننه. اوس د یو بل کتاب پاڼې اړو، پر نفس د اعتماد ډیر شاسله. دا کتاب هم پښتو ته ژباړل شوی دی چې لننه یو لس کال مخکې مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړ. پر نفس د اعتماد ډیر شاسله کتاب آغلی هریول وستی دی. د دې کتاب په اړه به نور له دوی څخه واورو.
اعتماد دش اصله د دې کتاب لیکوال ډاکټر علي رضا ازمانديان او ژباړن یې پوهیالی شرف الدین عظیمی دی. او په دې کتاب کې دش هغه اصله راغل دي د کوم بواسطه چې موږ کولای شو پر ځان باندې باور لوړ کړو، کوم هغه کارونه دي چې موږ د پر ځان باندې بې باورۍ لامل ګرځي. چې لړلې په یو څه زه د بېلګې په توګه ووایم، د بخښونکي خدای جل جلو پر ځواک او مرسته، اعتماد او توکل او د هغه ستر ذاتیات، د مشه وخت چلونې احساس، د شک په وړاندې یقین، د بیوسۍ په وړاندې ډغرې، وعده، وفا، صداقت او رښتینولي، نور سره مرسته او بخښنه، نور ته د مینې څرګندول، هغوی ته د هغوی د ښو ځانګړتیاو ویل، د بدن روغتیا او داسې نور دي. دا هر یو بیا پکې تشریح شوی هم دی چې مسکا کول، مسکا په انسان کې پر نفس د اعتماد، پر ځان د باور او د ښکلو انساني اړیکو د لرلو نه نښو څخه یوه ده. هغه انسان چې تل په شونډو کې مسکا ورین تندی لري له هغو کسانو څخه دی چې پر ځان باور لري. هغه انسانان چې سپک شوي او رټل شوي دي، دوی ډېر لږ خاندي او برس معنی هم صدق کولی شي. هغه انسانان چې هڅه کوي په مسکا خپله څېره ښکلي څرګنده کړي، پر خپل ځان د اعتماد او باور په برخه کې له ځان سره مرسته کوي او د دې لامل ګرځي چې نور وګړي هم پر هغه باور وکړي. نو زیار وباسئ چې خپل ګونځې تندی پرانیزه او انسانانو او کائنات ته وخاندي او د ژوند له لویو اسانتیاوو څخه په ورین تندی او په خوښیو خپله مننه څرګنده کړی او په خپل وجود کې په خپل نفس اعتماد راژوندی کړی او ځان ته ووایئ چې زه یو آرامه، خوښ او سرلوړی انسان یم. او پر ځان دې باوري بیا هغه څه دي چې زموږ وړتیاوې له موږ څخه پټوي. یو وخت موږ ته استاد کورنۍ دنده راکړه چې موږ باید هر یو لنډه کیسه، یو غزل، یو خبر، یو مقاله ولیکو. هغوی چې پر ځان باور درلود ولیکل، مګر هغوی چې پر ځان یې باور کمزوری و، نو دوی شکایت دا و چې موږ به دا کار ونه شو کولای. خو بالاخره هغوی استاد مجبور کړ چې دوی باید ولیکي. نو دوی چې کله قلم او کتابچه راواخیستل او په لیکلو یې پای وکړ، نو دوی ډېر ښه ولیکل. هغه شان چې استاد له دوی څخه تمه و، له هغوی هم ښه ولیکل. دوی زده و دا کار کولای شو، خو مګر د پر ځان بې باورۍ له دوی دا تمه اخیستې وه چې دوی به دا کار وکولای شي. او که تاسو هم غواړئ چې پر ځان باندې مو باور لوړ شي او د بې باورۍ له شر څخه خلاص شئ، نو پر نفس اعتماد دش اصله کتاب خامخا ولولئ.
لاغلی هری وڅخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې مو د کتابونو په اړه تر نورو مطالبو ډیر څه لرل. دا اونۍ کیسه نه لرو، خو د خبرونه په وروستیو کې شعرونه لرو چې د یوه شاعر هر کله پکې شوی. د واتس اپ آنلاین ګروپ توري ستوري شاعر عزت الله جواب ونه سوه. شاغلی جواب تیره اونۍ له شاوخوا څلور میاشتنی زندانه آزاد شو. جزئیات په دې راپور کې.
توري ستوري د واتس اپ یو آنلاین ګروپ دی چې پر افغانستان او پښتونخوا سربیره د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې میشت یو شمیر شاعران پکې راټولیږي او په ویډیوي بڼه مشاعره ترسره کوي. دا ځل مشاعره د مینی مجلې چلوونکي شاعر او لیکوال عزت الله جواب درناوي ته ځانګړې شوې وه. عزت الله جواب د مئی په شلمه نیټه په کابل کې د طالبانو له څلور میاشتنی بند وروسته آزاد شو. د دې مشاعرې ویان سعید شینواری د مشاعرې د پیل په خبرو کې وویل. د ګروپ ملګرو دوه اونۍ وړاندې پلان لرلو چې عزت الله جواب ته د عدالت غوښتنې تر عنوان لاندې یوه مشاعره جوړه کړي او بیلابیل شاعران د هغه پر شعرونو طرحي شعرونه ولیکي.
د جواب صاحب په درناوي باندې دا برنامه نیول شوې وه او پلان شوی و چې موږ تلوسه وه، اندېښنه وه چې جواب به څنګه وي، جواب به څه حالت کې، جواب به څه وخت راخوشي کېږي. هغه زیری مو هم واورېده چې عزت الله جواب راخوشي شو. نو پام دی ویار باندې دا مشاعره نن کیږي، خو خوشبختانه زواب سے بلمک سره ده
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو د زواب د دې غزل په طرحه شیرونه ویلی و چې سوګ لمرونه شو سوګ ستوري دی یو زیم کوم چې ټولو کې کمزوري دی یو زیم په دې طرحه میوند پیدا غزل لیکلو چې سو بیتونه یې صدا رنگی و
تنها ته یو څو ستوري دی یو زیم رقیبان د سین نه پوری دی یو زیم خدای خبر کمې طلب ثمر ته رسی مشتری دی لور په لور دی یو زیم تلل یار زندگی سوی صحرا ده د یادونو دی ګڼ سیوری دی یو زیم دا پریک دا خمار اور پرستشتا رندان حسی هم مختوری دی یو زیم
شاعر او جورنالیست نجیب امیر هم په یاد ترخه غزل لیکلو چې سو بیتونه استاسی پوڑان دی گدو
چې سرگی نیولی ستا پلوری دی یو زیم پشپکی دا اسمان پلمن ستوری دی
یو زیم
او پا پوری ونی ناستی شامتوری ولی جاڑی پا بان کی چلا ٹولو نا کمزوری دی یو زیم مجنون تا نا کم یم سہرا میں نصیب نشوا پمینا کی چی سمرا ہم کزگوری دی یو زیم کمال ندے دستار کا دا زردار پا سرخ کاری گی کنگال دا عشق پلارا چی سرزوری دی یو زیم مننه زواب گلا کمال ندے دستار کا دا زردار پا سرخ کاری گی کنگال د عشق پلار چې سرزوري دی یو زیم
په کلو کې چې وګرځي نو یار پیدا کیږي یو نیم په کې زما غوندې وزګار پیدا کیږي وای دا ارینځي د عزت الله زواب په دې مطلق غزل لیکلو چې یو نمونه یې دلته راخلو
د کلي ښار کوڅو کې یو وزګار پیدا کیږي ناری د ان الحق چې کړي بیلار پیدا کیږي شاعر یم مصور یم د دردونو د لفظونو پروانشته زندانوی او کدار پیدا کیږي زاهده تهمتی دکړم د میو پجامونو رازا راوړه ساقیشه که خمار پیدا کیږي
پیر محمد کاروان عزت الله زواب ته یو قصیده نما غزل لیکلیو داغه د غزل سو بیتونه په ګډه اورو
د سوي لوغړن غزل په شان تھور ګلابا جواب خدای دې راواله بسواله به جواب قلم دی شاکلی شا د کلوپونو زنگ وهلو په بند پنجرو کې د پرانست مینې بابا تصویر دې د ماشوم لور په غیږ کې درته زیر دی دوی سترګې ملایکې درته ناستې دي بیتابا د خپلو ماشومانو د مسکاو پیالې نوشه می نوشه مستغنی بشه د میو له دریابا نرګس د ننګرهار دی درته سوی لوی تګي شبنم شبنم راو زاله دی وچه سرابا کاروان ملنګ بے جام په کچکول کې خپل اوخ کې نوشلی دی نشب در پسی وی بے شرابا
د مشاعری په پای کې عزت الله زواب د مشاعری لګډونوالو مننه وکړه او خپل تازه کلامی واوراو
د زندان د شپو شیر دی جمعتون اوڑی سیلاب په خوب کې ګورم او سوش پی داس انقلاب په خوب کې ګورم ز چې ویخم یخ یخ او بو وسخم او چې ود شما شراب په خوب کې ګورم نه عجیبی نه کاریوی نه ملاوی خو ساکی خانه خراب په خوب کې ګورم د مغول له زندانه خوشی کیږم د خوشحال خټک کتاب په خوب کې ګورم
په دې مشاعره کې پر یادو شاعرانو سربیره عبدالمالک بیکسیار جنید شریف نزیب تکل احمد تکل او بازابت خپل شیرونه ویل چې پسنه سه حواله عزت الله جواب ته منسوب شوی وو
لحمدی راپور سره د دې اونۍ آزادی رادیو ادبی مجله پروگرام سرته رسی زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم شدی
د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران رام قتل خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اور تورکڑو لپو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل دسندس کی نوش گونا جھوٹ گیا محل